دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر منوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانا یوسف زید درته د دې وخت د خبرونی سره هرکلی وایم درنو اوریدونکو د خبرونی په سر کې پام وکړئ خبرونه ته
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان د بشري حقوقو آزاد کمیسون تایید کړي چې د مرغومې په ولسمه د هلمند د ولایت په مرکز لشکرګاه کې د حکومتي قوا او طالبانو ترمنځ د جګړې په دوران کې د حکومت د هوایي ځواکونو په بمباری کې ملکیان وژل شوی دي. د دغه مستقل کمیسون د ریپورت لمخه چې نن د جمعې په ورځ د مرغومې په ولسمه خبر کړي د جګړې په وخت یو بم پر یو کور باندې پریوتو او د دریو ماشومانو په شمول پنځه کسان ځای په ځای وژل او د څلورو ښځو په شمول پنځه کسان نور ټپیان شو. کمیسون پر ملکی هدفونو باندې د هوایی بمباری غندنه کړې ده او په دیاره تحقیقات غوښتنه کړې. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسون پر حکومت او طالبانو دواړو باندې غږ وکړ چې اوربند وکړي. له بلې خوا تیر شپه د هرات د ولایت د غوریانو ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې د دغه ولسوالۍ د امنی قمندانې سرپرست نقیب الله سلطانزی له خپلو دریو همکارانو سره یو ځای وژل شوی دی. د هرات د پولیسو یو ان عبدالله حد ولیزاده نن د جمعې په ورځ امریکا غږ ته ویل دا پیښه د غوریانو په ولسوالۍ کې پر دولتي پوستو باندې طالبانو په د حمله په محل وشوه. د ولایتي ویان په وینا پنځه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي دي خو طالبان لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عدلیه وزارت وایي چې د تیرو لسو میاشتو په موده کې 328 افغانانو د افغانستان تابعیت پریښی دی. د عدلیې د وزارت یو ویان امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ وویل چې سږ کال 14 خارجیانو هم د افغانستان د تابعیت د اخیستلو لپاره درخواستونه ورکړي دي. چېړونکي وایي چې د افغانستان د تابعیت د پریښودو غټه وجه دا ده چې د نړۍ ډېر کم هیوادونه د افغانستان پاسپورت ته اهمیت ورکوي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. طالبان وایي چې دوی د افغانستان د حکومتي هیئت سره د مذاکرات په محال د یو موقتي حکومت د جوړولو په اړه نه دي غږېدلي. په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویاند ډاکټر محمد نعیم وردګ نن د جمعې په ورځ د مرغومې په 19 امریکا غږ ته وویل چې د موقتي حکومت د جوړولو په باب په مذاکراتو کې کوم وړاندیز نه و شوی. په کابل کې زموږ خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې د طالبانو ویاند دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې جمهور رئیس اشرف غنی پرون د پنجشنبه په ورځ په جلال آباد کې یوې غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې هغه د موجوده حکومت پر ځای د موقت حکومت د تشکیلولو مخالف دی. د اشرف غنی په باور د افغانستان ولس د موجوده سیاسي نظام ختمول نه غواړي. خو د تیرو څو هفتو په موده کې یو شمېر سیاسي مشرانو د طالبانو په شمول د یو نوي موقت حکومت د جوړولو غږ کړی دی او د حکومت د حیات ځینې غړو هم دوحه ته له روانېدو مخکې د دغه نظر ملاتړ کړی و. په عین وخت کې د حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا مامورانو او طالبانو دواړو ویلي دي چې سبا د شنبې په ورځ د مرغومې په شلمه به په دوحه کې دویمځلي مذاکرات پیل شي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د سولې د پروسې په باب غږېدلي دي. د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اوري. د اندونیزیا چارواکو هغه تندرو دینی عالم لبن نه خوشی کړی دی چې شل کاله مخکې د بالی په ټاپو کې د نڅاګانو په دوو کلبونو کې 14 او له 200 نه زیاتو خارجي سیلانیانو او اندونیزیانو د وژلو په جرم په حبس کې وو. دواتیا کلن ابوبکر بشیر چې د اندونیزیا د جماعت اسلامي رادیکال ګوند روحاني مشر دی د اندونیزیا حکومت او لیدوزو استخباراتي سرچینو له القاعده سره د انډیوالۍ په ساتلو او په ټیریزم باندې تورن کړی وو. بیجنګ نن خبرداري ورکړ که په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر تایوان ته سفر وکړي نو چین به د دغه اقدام په مقابل کې سخت عکس العمل وښيي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت له مخې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبه په ورځ ویلو چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن کیلی کرافت با بل هفته تایوان ته سفر وکړي. چین تایوان د خپل خاوري برخه ګڼي او په نړیواله کچه او د نورو هیوادونو لخوا وسره د هر ډول ډیپلوماټیکي اړیکو کلک مخالفت کوي. د اسرائیل او د یونان پر هوایی قواو باندې ماوی ام 3 شپږ څلور ډوله پر مختلفو جټ الوتکو د پلورلو او د پیلوټانو د روزلو لپاره د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت موافقه لاسلیک کړې ده. یونان چې د ترکیه سره د ایجن په سمندرګي کې د طبي زیرمو او د قبرس په سر زړه شخړه لري کوشش کوي چې د ترکیه په مقابل کې خپل هوایی قوت پیاوړی کړي. ترکیه او یونان دواړه د ناټو غړي دي خو دښمنی تاریخي قدامت لري. په امریکا او کاناډا کې مشتو د هغو مسافرونو وارثانو د عدالت او انصاف غوښتنه کړې چې د 2000 میلادي کال د جنوري په 8مه د تهران د هوایی تهران د پاسا د ایران د پاسداران انقلاب د هوا قواو لخوا د یوکرین د وی ملکی مسافرونکو الوتکې درالیدو په پیخه کې وژل شو. د یوکرین د ملکی هوایی شرکت پر غورځول شوی الوتکه کې 100 او 80 مسافرین سپارو چې غوڅ اکثریت هغه ایرانیانو چې په امریکا او کاناډا کې ژوند کاوه. او د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن ډی سی کې د متحده ایالاتو د کانګرس پر ودانۍ یا کیپیټل باندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د زرهاو قهرجنو ملاتړ کوونکو د ارغال د څلور کسانو د مړینې او د کیپیټل د تاریخي ودانۍ دننه د تخریب او ورانکارۍ په تعقیب په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر سیاسي مشرانو له قدرت نه د ډونالډ ټرمپ د لری کولو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې ټرمپ 13 شپه په یو ویډیوي وینا کې د لومړي ځل لپاره ویل د تشدد لا قانونیت او تخریبکارۍ لامل د سخت په غوسه شوی دی. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله ویډا کاسوارا خپل ریپورت کې وایي په داسې حال کې چې د ټرمپ د حکومت له 2 هفتو نه کم وخت پاتې دی د کانګرس یو شمېر بانفوزه غړي غواړي چې ټرمپ د تشدد او تخریب لپاره د خپلو طرفدارانو د هڅولو په جرم سزا وویني. په امریکایي او نړیوالو مطبوعاتو کې هم د امریکا د دیموکراتیک سیستم د کمزورتیا په اړه ډول ډول عکس العملونه ښودل شوي دي. له لندن نه د امریکا غا خبريال هنري ریجول په خپل ریپورت کې وایي چې د برېټانیا د صدر اعظم په شمول د نړۍ یو ګڼ شمېر مشرانو د کانګرس د ودانۍ دننه په تشدد او تخریب باندې خپل ژور خپګان او افسوس څرګند کړی دی. د ای پی اژانس د ریپورت لمخه ښاغلی ټرمپ بل اخره په غیر مستقیمه توګه د پنځشنبه په ورځ پلماتي ومنله او ځمنه وکړه چې منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته په آرام فضا کې د قدرت د انتقالولو پروسه بشپړه کړي. خو هغه یو ځل بیا خپل مخکنی بیا اساسه ادا هم تکرار کړله چې انتخابات د ګټلیو او ورنغلا شوې دي. په عین وخت کې د رویټرز اژانس د یو تازه ریپورت لمخې د کانګرس په ودانۍ باندې د چهارشنبه د ورځې په حمله کې د ټرمپ طرفدارانو کې یو شمېر حکومتي ماموران هم شامل وو. خو رسل هغه چې د ایف بی آی مامورانو د انټرنیټ لارې د دغو کسانو هویت تشخیص کړ د پنځشنبه په ورځ له خپل دندو نه برطرفه شو. حمله کوونکو د کانګرس د ودانۍ شیشې ماتې کړلې او د کانګرس د رئیس د دفتر په شمول د یو زیات شمېر دفترونو نه ځینې شیان غلا کړل. داو د دې سات خبرونه
خبرونه مو اوریدل په موګړې د خبرونې لومړی رپورت دا. طالبان وایي چې د قطر په خبرو کې د موقتی حکومت مثلا نه د مطرح شوی. په موګړې د اکرام شنواری رپورت دا.
د قطر په پایتخت دوحه کې د سولې د خبرو د دوهم پړاو د پیلېدو سره سم په افغانستان کې روانې جګړې د پایته رسیدو لپاره د یو موقت حکومت جوړېدو د اړتیا په باب د سیاسي ډلو یو شمېر مشرانو څرګندونه کړې او دغه سي حکومت جوړېدلې اړین بللې دي. خو د طالبانو د سولې د مرکشي پلاوي غړي او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم امریکا غږ اشاره اړین ته ویل چې د سولې په خبرو کې د موقت حکومت جوړېدو خبره نه ده مطرح شوې. د جمهور رئیس محمد اشرف غني په ګډون د افغان حکومت چارواکو د موقت حکومت د جوړېدو سره کلک مخالفت ښودلی. جمهور رئیس غني د پنځشنبه په ورځ جلال آباد کې د قومي مشرانو سپینګیرو او مخورو یوې غونې ته وویل چې د دې یوازینۍ دنده په قانوني ډول خپل ځیناسي ته د واک سپارل دي.
ما یو له مصاحبه کړی ته سي ان ان د سرم نن شپه خبريږي. ما له ما ټول وظیفه دنده داده چې د اولس په اراده باندې دولت خپل جانشین ته د قانوني توګه په اوس پر کدا و نسو د ډاکټر انقطاع د حکومت منی تاسو د ته حکومت شخصي خبره نه دلته د نظام خبره مرشم کې نه سلا یوجي سب نزي تاسو لیدلې د څومره تاخيرات هم لیدلې دلته جمهوریت ایمو ګو تاسو مشترکه پونګه د جمهوریت په چوکاټ کې یو بل نه ګلیم کولای شو یو بل باندې انتقادونه کولای شو اما په اخر د ورځ کې د جمهوریت په نظام کې بیا پیاو صفتي
جمهور رئیس غنی ویل چې سول افغانانو ته له هوا هم ضروری ده خو په دې شرط چې مثبت سولوي د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز سولې د خبرو په اجنډا کې شامل نه دی. خو د راتلونکي نظام مسله په اجنډا کې شامله مسله ده. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکشي پلاوی یو غړي عبدالحفیظ منصور دوه تل روانېدو وړاندې یوې غونډې ته کابل کې ویل چې د اګنی چې د موقت حکومت جوړېدو په سر د موافقه پرته به طالبان سره د سولې موافقه ډیره مشکله وي. د ښاغلي منصور د سرګندونو وروسته د بلخ پخوانی والی او د جمعیت اسلامي د ګوند اجرایي رئیس عطا محمد نور په مزار شریف کې تیر ورځ یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز څخه ملاتړ څرګند کړ. یو شمېر نورو سیاسي مشرانو لا دمخه د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز مطرح کړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې د طالبانو لخوا د راتلونکي نظام په بڼه خبرې کېدای شي د موقت حکومت د جوړېدو په سر بحث ته لاره پرانیزي. د سیاسي چارو یو کارپوه نجیب آزاد وایي چې د لومړي پړاو خبرو کې هم بحثونه د واک په سر پر مسلو متمرکز و.
غوره به دا وي چې دواړه لوري د وخت د زیات پرته ژر تر ژره پر اوربند او راتلونکي سیاسي ساختار یوې هوکړې ته ورسیږي. هغه کار چې یو دوه یا څو کاله وروسته کیږي باید همدانن وسی تر څو د افغانانو د وژلو مخه ونیسي، او د دې کار لپاره دواړه لوري باید انعطاف وشي، یعنی طالبان پر اوربند او افغان دولت پر راتلونکي سیاسي ساختار پر جوړښت توافق وکړي. ځکه چې د دې موضوعاتو پرته په دې مذاکراتو کې هیڅ درېمه موضوع نشته، او د دې موضوعاتو د حل پرته د مذاکرات هیڅ کله کامیابیدلای نشي.
ټاکل شوی چې د نږدې څلور اونۍ وروسته د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکشي پلاوی به په دوحه کې د شنبه په ورځ د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. د دواړو خواوو د ټیمونو استازو د تېرې چهارشنبه په ورځ ناوخته سره کتلي او پریکړه یې کړې ده چې رسمي خبرې به د شنبه په ورځ پیلې.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره دوه خواوی براتون کې شنبه په دوه کې دویم پړاو خبري پیل کړي. دا ځل به د خبرو د اجنډا مهمه موضوع سوي. زمونږ همکاري نوشابه آشنا په دوه کې د دولت مرکشي پلاوی غړي شریفي زرمتی سره خبرې کړې دي. تاسو در اورو.
که څه هم چې د افغانستان د دولت د پلاوی مرکشي پلاوی د اجنډا لومړی باندې نورباندا، خو د طالبانو د لوري د مرکشي پلاوی د اجنډا ورستۍ باندې څلورشتم باندې وي اورباندا. ټول د افغانستان ولسونه که خوندې دي، که ورونه، که زاړه دي، که ځوانان، که ماشومان، په همدې هیله دي چې باید په افغانستان کې یو تلپاتې اوربن حاکم شي. په همدې اساس باندې د افغانستان د دولت مرکزي پلاوی وغوښتل چې د اجنډا لومړی بند هم لومړیتوب اوربن ته ورکړي، وګورو چې آیا طالبان په همدې باندې زموږ سره هوکړې ته رسېږي او که نه. دا به هغه څه وي چې د شمې په ورځ کې ورباندې خیر بحث کوي.
مثلا که دې برخه کې تاسو منفي ځواب واوري بیا به څه کوي؟
خو له وخت نه مخکې دا موږ به هیڅ کله مذاکراتو کې منفي اړخ باندې فکر نه کوو، بلکې ټول به مثبت وګورو. که خدای مهربانه شي چې مثبت لوري ته مذاکرات ولاړ شي، ځکه دا د ولس غوښتنه ده. دا یوازې د یوویشتو کسانو غوښتنه نه ده. طالبان باید د افغانستان د ولسونو غوښتنې ته ارزښت ورکړي، لومړیتوب ورکړي او اوربند ته غاړه کېږدي. او که چیرې بیا پایله خدای مکړي منفي لور ته تللې وه، بیا به نو په هماغه ساعت هماغه مسلات نهدیږي چې څومره موږ کولی شو وتوانېږو چې طالب لوري ته قناعت ورکړو چې تر څو اوربند ته غاړه کېږدي.
بله، په دې شل ورځې وقفه کې تاسو د طالب لوی ټول غوښتنې اغم راوړې او د افغانستان د مختلفو اقشارو سره مساس د وینا له قراره لیدنې لرلې. د حکومت په ساتها به طرف نه حدونه مدني ټولنې ځوانان ښځې د ټولو سره لیدنې لرلې. څومره ټول کړل چې بیرته د طالب مرکزي پلاوی مخې ته کېدی او هغوی په قناعت کې آیا دغسې څه وو؟
بار بار ولسونه اندا خبره کوله چې د افغانستان جمهوري نظام باید وساتل شي. په چاته کې چې جمهوري نظام ساتل کیږي تر لاندې، بلکې د افغانستان د ملي ټول ارزښتونه هم کې خوندي ساتل کیږي. یعنې چې ټول ولسونه غوښتنه همدغه وه. موږ د ولسونو همدغه غوښتنې راوړې دي او غواړو چې په راتلونکي ملي کې له سره د طالب پلان سره د مذاکرې په منځ کې وسره شریک کړو.
څه هیله لري چې د جمهوریت بقا، بشری حقوقو موضوع او د خزو د حقوقو د خوندیتوب موضوع به څومره در سره ومنل شي؟
دا باید ووایي چې طالب پلاوی هم افغانان دي، د همدې خاورې بچیان دي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت یوازې ماته دا نه ده چې یوازې ماته د منلو وړ ده، د قبول وړ ده، بلکې د افغانستان اکثریت ولسونه ته د منلو وړ ده. هیله او غوښتنه مې هم دا ده او امید لرم چې بالاخره طالبان به د افغانستان د ټولو وګړو لومړیتوب سي وربند ده. بالاخره طالب پلاوی به هم همدا ومني، امید لرم چې ووینو.
ډیره مننه شریفه جانې. د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی دوه ته لرسیدو وروسته ویل چې په دوم پړاو مذاکراتو کې به له طالبانو سره جدي بحثونه ولري. هغه موضوع چې د مرکچی پلاوی د یوې خړې په توګه او د یوې افغان مېرمنې په توګه چې تاسو د میلیونونو افغان ښځو استازیتوب کوي په دې پلاوی کې، څه شی تاسو ته ډیره د اندېښنې وړ ده؟ کومه موضوع ده؟
مکتب مشه مدا د سی موږ د افغانستان اوسنۍ نظام چې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ته دارته ډیر مهم ده. دا وساتو له هغه نه وروسته هغه ملي ارزښتونه چې د موږ لپاره د افغانستان د جمهوري اسلامي نظام ساتنه، اساسي قانون، د بشر حقوق، د ښځو حقوق، د بیان ازادي، د اتباعو حقوقونه، د ولسواک او دیموکراتیک نظام ساتنه سي. د غنا هدف په افغانستان کې انتخابات دي، یعنی د ولس د رائے ورکول دي، د ولس د رائے ته ارزښت ورکول. دا ټول هغه لومړيتوبونه دي چې ماته د ښځو په صفت باندې، د مرکزي پلاوي په صفت باندې راته ډېر ارزښت ورکوي. او دا نه سي یوازې ماته، بلکې د افغانستان ټول ولسونو ته، خواندو او ورونو ته، ټولو ته دا ډېر ارزښت لري.
بله، څه فکر کوئ چې څومره امکان لري چې د دواړو خواو کې یو خوا انعطاف وکړي او کويخي دا به کومه خوا وي؟
انعطاف په ځینې دغه مسایلو کې چې هغه ټول ولسونه ته د قبول وړ وي، امکان لري په مذاکراتو کې خلاصي خبرو ته سره مخامخ کیږي. په ځینې مسایلو کې سره وته کیږي، ډېر امکان لري چې یو طرف او بل طرف انعطاف وکړي. اما د جمهوري نظام په خوندې کول کې دا یوازې د ما مسؤلیت نه ده، بلکې دا د افغانستان د وګړو هغه مسؤلیت ده چې موږ غاړې ته راچولې ده. موږ مجبور او مکلف یو چې د افغانستان د جمهوري نظام نه تر وروستۍ لحظې پورې دفاع او ساتنه وکړو، ځکه په اساسي قانون کې واضح لیکل شوی ده موږ د هغو ارزښتونو نه باید دفاع او ساتنه وکړو، او دا د موږ مسؤلیت ده. خو دې تاسو مسایل دي تاسو چې په دې کې یې تاسو د کیږي هغه به هغه څه وی کله چې موږ سره مستر په خیر سره کینو، کله چې په اجنډا باندې بحث شروع شي، بیا سره سوال کوي د اجنډا ته په کچو سره چې کوم مسایلونه موږ یې تاسو کولای شي، کوم مسایلونه طالب لاوي یې تاسو کولای شي، هغه به په وخت زمان کې یې بحث وکړي.
بله، کور ودان. ډېر تشکر شریفه جانې.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځمبې په خام په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د کانګرس په ودانۍ پاره د مظاهره کوونکو د بریټ په محل تاوتریخوالو، بے قانوني او وهلو ټکولو اوسه کړه دي. په موکړې دی رپورت ته چې موږ همکار وحید فیضی د دراوروي.
د ولسمشر ترامپ په لګان چې د کانګرس مانی تننه وتل او تاوتریخوالې وکړ، په اړه ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځمبې په مخامې و ویډیو خبره کړه. ولسمشر ترامپ وای
like all americans i am outraged
زه د ټول امریکایانو په څیر په تاوتریخوالو، بے قانوني او ګډوډۍ غوسه یم.
ترامپ ومن لچې کانګرس د ټاکلو پالې تصدیق کړي، خو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ورنکړه. ولسمشر ترامپ وای
my focus now turns to ensuring
اوس ما تمرکز په سما منظم او بخنده توګه د واک پر انتقال دی.
د پنځمې په سهار بایدن په وی بل وینا کې هم ترامپ ملامت کړ. د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر جو بایدن وای
هغه له پایل نه زموږ پر دیموکراتیکو بنسټونو برید پیل کړ او پروند دغه بیرحمه برید او جولیدل شو.
بایدن هغه مخ په زیاتیدونکو غوښتنو ته اشاره ونه کړه چې د تاوتریخوال لپاره له وخت څخه د ترامپ د لری کېدو لپاره کیږي. په سنا مجلس کې د دیموکراتانو مشر چک شومر او د اساس د مجلس مشر نانسی پلوسی هم غواړي چې د اساسي قانون 15مه ماده تطبیق شي. د اساس د مجلس مشر نانسی پلوسی وایي
فتنی ته د لمن وهل چې هغه پرون وکړل هغه باید له وخت څخه لری شي. په داسې وخت کې چې لا دیار لس ورځې پاتې دي، کېدی شي هر ورځ د امریکا لپاره د ویرون کې تماشې ورسوي.
د کانګرس جمهور غوښتن کې غړي ادم کینزنجر هم له ټرمپ څخه وغوښتل چې واک پرېږدي.
ټولې نښانې ښیي چې ولسمشر نه یوازې د خپلې دندې او قسم څخه ناهیلی شوی، بلکې له حقیقت څخه هم بې خبره دی.
د اساسي قانون 15مه ماده حکم کوي چې ولسمشر د واک او دندې ترسره کولو وسونه لري له دندې لرې شي. د ولسمشر مرستیال او د کابینې اکثر غړي برای ورکوي، نه هم د ولسمشر مرستیال مایک پینس او نه هم د کابینې کوم غړي له دې اقدام څخه په ښکار توګه ملاتړ کړي. وحید الله فیضی، امریکا غشنا رادیو، واشنگتن.
کورونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې اروپا ممکن د کرونا وایرس د انتقال په یو سخت حالت کې وي. په مکړی دی رپورټ ته چې زموږ همکار رڼا نورستانی درته دراوروي.
په اروپا کې د کووېډ 19 شپږ میلیونو څخه ډیر قضیې ثبت شوي او 15,800 مړه شوي دي. د نړیوال روغتیا سازمان راپور ورکوي چې د ویروس خپرېدو کچه لا هم خورا لوړه ده، چې له دې امله د دې سیمې په اوږدو کې ټولې سیمې او هیوادونه تر سخت ګرځبندیز لاندې دي، چې تر 210 میلیونو څخه ډیر خلک اغیزمن کړي. د اروپا لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سیمه ایز رئیس هانس کلوګ وایي چې راتلونکي کال به نوي فرصتونه برابر کړي، لکه د ناروغي کنټرول لپاره واکسینونه. په ورته وخت کې هغه د دې وبا د نویو ننګونو رامنځته کېدل د اندېښنې وړ وبلل. هغه وایي د کووېډ 19 ویروس بدل شوی دی او په ویروسونو کې دا عادي خبره ده چې د وخت په تیریدو سره بدل شي. په داسې حال کې چې د ویروس د نوي بڼې د تاثیر په اړه لږ څه په ګوته شوی، هغه وایي داسې ښکاري چې نوی ویروس ډیر ژر خپریږي او ډیر ساري وي.
22 کنټریز ان د WHO یورپین ریجن هاف ډیټیکټډ دیس نیو ویریانټ. دیس ویریانټ از اف کنسرن.
دوکټنری والس اسمان د اروپا په سیمه کې په دوه شی وادونه کې د نوی ډول ویروس ومند. دا ډول ویروس د اندېښنې وړ دی او د خپریدو وړتیا خورا ډیره ده. تر دې د مامو په هیګو چې د دې نوی ډول ویروس سره ناروغي کې کوم مهم بدلون نه راځي، په دې معنی چې کووېډ 19 نه لک او نه ډیر شدید دی.
کلګو ویل چې نوی ویروس د عمر په اساس پر ټولو کې خپریږي او دا سی بریخي چې ماشومان د لوړ خطر سره مخ نه دي. هغه ویل د وخت په تیریدو سره چې نوی ویروس ممکن د نورو ناروغیو ځای ونیسي، لکه په انګلستان او دنمارک چې لیدل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان کې د بیړني برخې ستره افسره کاترین سمال وود وایي نوی ډولونه د هر ډول روغتیایي اغیز لپاره ارزول کیږي. هغه وایي هغه ډول ویروس چې په انګلستان کې پیژندل شوی د هغه د انتقال او د کووېډ 19 واکسینونو باندې د تاثیر لپاره مطالعه شوی.
And at the moment there is no evidence for any of the
vaccines. دوی احتمال لري چې ډېر امیدلرونکي شواهد ترلاسه شي چې واکسینونه به پر دې ویروس هم کار وکړي. تر اوسه پورې دا هیڅ شواهد نشته چې دا په ډاګه کړي چې دا واکسین د کورونا ویروس پر ټولو ډولونو اغیز کولای شي. مګر سیډن لا هم روان دي او موږ تمه کوو چې د مطالعاتو له تایید وروسته یو څه مثبت وورو. واکسین بعد د کووېډ 19 د لیک او خبرولو کنټرول باندې اغیزه ولري، خو د روغتیا نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د عامې روغتیا د اقداماتو تعقیب، لکه د ماسک اغوستل او ټولنیز واټن ساتل، د ویروس په لمنځه وړلو کې ډېره مرسته کوي. په هر حال واکسینونه به خورا زیانمنونکي خلک چې شدید ناروغ وي او په روغتون کې د مرګ سره مخ وي وژغوري. د واکسین سره د اجمنه هم رامسته شوی چې دا ناروغي به یو ورځ لمنځه شي. دالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دا معلومات ورکوي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د افغانستان د عدلیه وزارت وایي چې سکهال سلګونه افغانانو د خپل تابعیت د پری خودلو وړاندیز کړي او د یالس بهرنیانو د افغان حکومت نه د افغانستان د تابعیت د ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده.
د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې لکتر لګه په 13 کلنو کې د افغانانو لخوا د تابعیت د پریخودلو په دوسیو کې کمواله راغله، خو لا هم هر کال سلګون افغانان ل خپل تابعیت څخه لاس اخلي. د دغه وزارت وایاند امان ریاست امریکا غته وویل چې په 1999 کال کې 322 تنه افغانانو د تابعیت د پریخودلو غوښتنه کړې او په دې موده کې یوازې 200 بهرنیانو د افغانستان د تابعیت د ترلاسه کولو وړاندیز کړی دی. خاغلی ریاست زیاته کړه چې په دغه کال کې د افغانستان د تابعیت د پریخودلو 360 او د افغانستان د تابعیت د ترلاسه کولو 8 دوسیه نهایی شوي چې په کې د 13 کلنو یو شمېر دوسیه هم شامل دي. اکثر افغانانو په نورو هیوادونو کې ودونه کړي او لوګ دې مودي رئیس هلته ژوند کوي. د دې لپاره چې دغه هیوادونو تابعیت واخلي، ځکه چې دغه هیوادونه د خپل قوانینو په اساس دوه ګونې تابعیت نه مني او له همدې عمله دوی اړ دي چې د افغانستان تابعیت لغوه کړي تر څو د هوا تابعیت ترلاسه کړي. همداسې د دوی ماشومان دا هغه عمده لاملونه دي چې مطرح کیږي. د تابعیت د ترلاسه کولو په برخه کې هم مختلف لاملونه دي، لکه د ودونو کول، سوداګري او داسې نور اړوند مسایل. د ټولنې د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د تابعیت د پریښودلو په مسله کې د حقوقي او اداري لاملونو سربیره یو شمېر نور عوامل هم دخیل دي. د پوهنتون استاد جواد سلطانی امریکا غته وویل کله چې یو کس غواړي د خپل هیواد له تابعیت څخه لاس واخلي، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه کس نور په خپل ټولنه کې سیدو تلیواله نه دی. هغه په خپل هیواد کې د اوسیدو د لیوالتیا په کچه کې کموالی د تابعیت د پریښودلو تر ټولو عمده لامل وباله او زیاته کړه.
علاوه بر این یک نوع احساس ناامیدی یا فقدان
پر دې سربېره د ناهیلۍ احساس یا په اوږد مهال کې د راتلونکي لپاره د هیله مندۍ نشتوالی په اختیاري توګه په یوې ټولنه کې د غړیتوب د پای ته رسولو یو اساسي علت دی. کله چې موږ په یوې ټولنه کې خپلې هیلې، هدفونه او راتلونکی نه وینو، نو هڅه کوو چې د خپل تابعیت په پریښودلو او د بل په اخیستلو سره دا هیلې او هدفونه په نورو ټولنو کې ولټوو.
موږ هغې دیگر جستجو کنیم و از طریق عضویت در آنها و سلب عضویت از خود.
له جګړې چاپیریال، تاوتریخوالی، بیکاری او ټولنیز تبعیض څخه خلاصون د افغانستان د تابعیت د پریښودلو نور لامل نه ګڼل کیږي. خاغلی سلطانی د هغو کسانو په اړه چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان تابعیت اخیسته وویل، خایي عمده لامل یې دا وي چې له دې پرته یې بله چاره نه درلوده او یا یې ګټې د افغانستان د تابعیت په ترلاسه کولو کې نغښتې وې. د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو په اساس د 1999 کال له پیل څخه تر اوسه په دغه وزارت کې د افغانستان د تابعیت د پریښودلو څه باندې 1110 دوسیې ثبت شوې دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په کندوز کې د پولیو د مخالفتونو لپاره په سیمه کې د قومي مشرانو او عالمانو په ګډون خلکو ته د پولیو واکسینونو په اړه پوهاوی ورکول کیږي. ګل رحیم نیازمن رپورټ.
د کندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې اوس مهال د هغو کورنیو شمیر راکم شوی چې خپل اولادونو ته به د پولیو واکسین نه ورکول. په کندوز کې جګړه او نامنی هم یو علت دی چې لامل یې په کلیوالو سیمو کې ماشومان د پولیو له واکسینو پاتې کیږي. د کندوز د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر غلام جیلانی عطایی وایي هغه کچه ماشومان چې په تیر کمپاین کې کورنۍ واکسین رد کړي وو فیصدي راټیټه شوې ده.
هغه کچه چې زمونږ ماشومان په تیر پروګرام کې رد یا مخنیوي کې د فامیلو د طریقه تقریبا 90% شوې دي، 0% نه 90% راټیټ شوې دي او بیا هم زمونږ لیزل روان دي او کوشش هم کوو چې علما او سره سپینګیرو سره وکیلانو د گزار سره نور مخاور سپینګیرو سره په دې رابطه باندې جریان د کمپاین کې زموږ پرسنل هم ورسره خبرې کوي او هغه دې ته تشویق کوي چې خپل هغه ماشومان چې دوی مخنیوي کوي واکسین ورته تطبیق شي.
واکسینو یو تن رضاکار کارکونکي وحید الله وایي چې دوی د دې شاهدان دي چې ځینو کورنۍ با خپل ماشومان ته واکسین نه ورکول او کله کله به له دوی سره په سخت لهجه خبرې کولې.
قدر منوریدونکو تاسو امریکا غشنا راګل زموږ سره نه خبري خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. ته خدای پامان.